سرسره نو که علما په شعر کې تاسې وویل کومه یوه خبره لري نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه حیلمن خو ښه نه وي نو علما خو دا کار نه کوي. اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي. نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته.
زما همدا ټکی منظور دی استاده چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده. نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده؟
بخنه غواړم لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي. چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي وایي تصوف څه معنی ده؟ څوک یې په یو شکل وایي، څوک یې په وایي چې یو پشم دی، څوک وایي چې څنګه دی، څوک مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنی کړی. خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي. اوس یو شعر بل مجبور درته وایم.
مهرباني استاد.
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي. خوله د خولې خبرې غواړي، زړه د زړه سره آشنا وي. ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوي.
ډېر عالی استاد.
سمه ده. دا هر چا ته داسې ده. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو. که چېرته مینه نه وي ګل څوک څه کوي؟
بېشک.
او محفلونو کې ولې ګډون کوي یاران؟ دغه مینه ده پخپله. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو. تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي. سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا. څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي. په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو، تل په خنامه یادیږي هغه خلک چې نیک خوا وي. چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي. فکر مشته؟
ډېر عالی استاد.
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، نامراده به شي پاتې، عاقبت به یې رسوا وي. ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته، نو هغه شی بیا سر ته نه رسیږي.
استاده، د مجازي مینې په حیثه کې مناظر څه ده؟
نو زه په دې کې څه نه وایم، ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي. او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال ده له مجازي مینې.
نو ما یو شعر ویلی دی، چې آخري فرد داسې دی، وایي: نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي. اوس به دې نه معنا کړم، دغه به درته معنا کړم. نو نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي، ما برکت سلیم آغاز او انجام دواړه ولید.
ډېر عالی استاد.
نو دغه څه دی کنه
استاد؟ دا ټولګه خو چاپ سوه، له دې وروسته مو شعرونه لیکلي دي نه مو دي لیکلي؟
شته دی، څه دریو پښتو شته. دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې، چې دینه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم. کله کله که وشي، که ونه شي نو بیا وایم. زه خو نو ضرور نه ده، ځکه هستای ما ته همیشه د آیات او حدیث نه ده.
استاد، ډیره د چا شاعری ګوره؟
نو هغه القاب چې ښه جوړ کړي دي او پیرلی دي، هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی، او نور شاعران هم دي. ولی به ووایو چې مشکله ده، مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی کنه، دغه شاعران چې څومره دي، د دوی شاعرونه بې معنا نه دي. او شعر خو هر څوک جوړوي. اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ، وایي تاسو مخکې هم وویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
دغه علما دغه خبره کوي استاد.
خو زه عرض درته کوم، هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي، که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټولو شیانو ته واسطه وي، او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته، باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو، نو بیا په بیادبه لاره وانې ولې منزل کوو؟ ولې زموږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت د من نه ځي. او هغه شعر چې مستعار وي، پټ وي، درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي، نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
ډیر زیات مننه
تشکر
مودان استاد چراله او زمک بلنه مو منله
بدیل
چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شیرونه او دا وګورو او بیا خبري ور باندې وکړو.
تشکر
ډیر مننه
کم مشه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډېره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. کار څوک ستونزه سمه وپېژني او درک یې کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کېدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یو ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یو ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوښ وه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده ډېر به نرم او مهربان انسان و، خو چې له جګړې به راستون شو په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اتات یې لیکلی وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مزه خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپل حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو د ځلې د خپل مشکل د اوري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، ده راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بې حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل، علاج مې دی ومن. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي. مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت راته پیدا کوي. یون اوک وویل، دا خو نه ممکنه ده. حکیم وویل، ما ډېر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون وک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندې پړانګ برید به له کومه کوي. سپېده چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څو غوښه یې ورباندې کېښوده. غل یې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریکت اخیستې وه، زړه یې په ټټر کې نه ځایېده. لکه پخې چې خپلې نوی کېناسته په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دی ولیدل چې پرونی کاسه تشه تشه را اوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آوازې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دی هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشوي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کلی کاسا کې خوده د پرنګ سری ولید چې لغاره راخکاره شو دې سترګې کته واچولې. کاسا یې د تشي هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم لغاره راوځي، او دې که څه هم د هغه برید په کار و خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله. د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به یې ورتېر شول چې که څوک ورسره وپېژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله پړانګ ته یې زغلنده نظر وکړ، او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پد پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس را تېر کړي، او دای د کور د پښو غوندې ملالندې کړي او خرهار شي. یون او پوښوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست، او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل: زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړانګ نازاوه، او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون او کرانی غشوه، په خوشامندو یې بننه ورنه وکړه، او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړه یې وه چې لمر څیره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي، او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده، او چې په هغه یې سترګې ولګېدې له لرې آواز ورباندې وکړ: د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تیرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ، او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه، او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه، او یون اوک ته یې وویل: ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لري. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران ورته کتل وویل: یون اوک، درات وویل چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوي یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل: ته نور هیڅ مشکل نه لري، کور ته بېغمه ځه. یون اوک راپاڅېده. میړه او پړانګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل، او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي: کمې شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ رادیو د ادبي رادیو مجلې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډیر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنځور نه پیژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپل شفیق الله رنځور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را معرفي کړي. رنځور ته
سلامونه او نیکی پیرزویانې. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته، شفیق الله رنځور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او پیلن په ګردیز کې استوګن یم. تر دولسمه مې زده کړې کړې دي، او یو نیم شعر هم لیکم.
ډیره مننه. تاسې راته وایي دغه معمول پوښتنه به اول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه رته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به ومه، اووم سیم شپږم سیم دوره به وځي. پښتو مضمون سره مې خاصه علاقه لرنه د شعر له وجې، نو هغه ورځ به ما ته ډیره بیا په زړه پورې وه چې په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره ډیرې مینې له وجې د ډیرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته هم شعر نه و، بیا ما د شعر هغه خیالات به د شعر وپکې. نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ، د شعر په اړه د مطالعې خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوئ؟
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم چې په ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره و، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزي صاحب کتاب و دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش درانی، کوزی پښتونخوا، عمر دراز، مروت، درد صاحب، دا شاعري زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. ته یو خپل غزل که راته ووایې په دا پیل پیل کې چې اورېدونکو سره شریک کړو، چې هغه ادبي تندی پرې خړو سي.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه و زما خوار وجود، بس خو راته ټولې ده بیمار وجود. ساوی د هوس ترېنه وتلې دي، ساوی د هوس ترېنه وتلې دي، خدای خبر چې نور مې شي په کار وجود. سل قدمه سل ځایه دمه کړمه، نور نو وړلی نه شمه په لار وجود. او بیا خلک راټول د ښار روغتون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
ډېر ښایسته. رنځور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي، څنګه ته خو مین سوی نه؟
مینه انسان چې مینه ونه لري فکر کوم هغه ته موږ انسان نسو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده. زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نشته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي چې په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوسې ډېر شهرت ته ورسېدل، ولې شاعري خرابه سوه ترې، ستاسو درک څه دی؟
کېدای سي دا پښتنه وروسته تا خپل هم کړې وای، چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه کړې وای. ما خپله اوس کتاب نه ده چاپ سوی. وجه څه ده؟ چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کوم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم په کې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو یا دوه. داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه، که کتاب ډېر ښکلی وي د یو چا نه پیسې هم قرضوو اخلو چې ډېر ښه کتاب راغلی، خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه به دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی، یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي، نو وروسته آینده یې ښه نه ده.
یعنی تاسې وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته ووایئ د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ته وایي: د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی. او که هر څومره سخت وبولې منم یې، په ما تیر د انتظار ماته معلوم دی. او هر قدم ډېر په احتیاط اقدم چې درځمه، د میږي هم اوس ازار ماته معلوم دی. او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی. او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي، ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی.
تاسو مخکې خپله م اشاره ورته وکړه، ولې م کتاب نه ده چاپ کړی، یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې د کتاب ده؟
شاعري خو که کتاب په برخو یې وویشو تقریبا درې کتاب هم کېدای سي ترې جوړ شي، خو ملګري م ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کړه. زه وایم چې ما کتاب هم کېدای سي کتابخانو کې داسې پاتې سي لکه څه وینم چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یخی وي او څوک یې نه اخلي.
وجه څه شی بولي؟
وجه دا ده چې خلک یې نه خوښوي. خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل سوي.
تاسو خو ښه شی ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نه زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کېږي. ډېر ملګري، نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ سوي دي، نو یو مجلس کې ډیر وخت سره ناست یو، هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هیڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډیره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي، اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوې وي، نو خلکو هغه په ډیر کمزوري شاعر باندې پیژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم، او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي، لکه زخمی افغانستان په زوره چغې وهم، او ما په ډیر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم، مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره، خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم، او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت دی پیدا، کله چې وکړم ډیر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دي کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته ووایه چې اورېدونکي له مینې نه خوند واخلي.
دا په مینې ته وي فکر کوم، څومره په هوس تر غاړې وځمه، څومره په هوس تر غاړې وځمه، ډېره موده پس تر غاړې وځمه، او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځمه، او ته که راته یو ځلې راغاړې وځې، زه به یو پلس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه چې یو شاعر که غواړي چې خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي، داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې یا بل څوک ماته ویایي چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري کوي، یا پلانای کتاب مطالعه کوي، د پلانی شاعر کتاب مطالعه کا، فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري، فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښه والي سبب ګرځي.
څه پلان لري په راتلونکي کې؟ آیا شعري ټولګه چاپ کوي په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کوي، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو ارادې نه لري؟
نثر کې ما خپله لنډې کیسې څه لیکلې دي، ادبي ټوټې مې لیکلې دي، نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلې به څه ډول وي، خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي، کره کتنې پسې دي، او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څو به نه یې پیچکالي څوک نه پی پازار به
مننه. تاسو یو وروستیو کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم؟ پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج فکر کوم ګرځېدلی، که په یو ځای کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې اوسي، نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده، سیاست پوه جوړ سوی ده. زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دی خپل هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي، د سولې لپاره یې باید کار وکړي، د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زم د دغه وطن وګړی یم، زه باید څه ډول احساس ولرم، داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروته. سولې ته مې یو شعر لیکلی و، ډېر پخوانی یم خو په ذهن کې مې دغه به ویم، وایي هغه داسې خواته راشي لکه سوله، هرې خواته مې رڼا شي لکه سوله، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سوله، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، دا ستا مینه به دوا شي لکه سوله، او د هر چا زړه کې کلک مینه پیدا شي، پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور صاحب ته کله کله ترنم هم کوي؟ کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم؟ لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، مرګی خو حق دی که در نه مړ شوم، مرګی خو حق دی که درنه مړ شوم لاګا به ژاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې زړه کې دې څه ویل رښتیا بوایې زړه کې دې څه ویل رښتیا بوایې چرانه لاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې باران چې ووري دعا قبلېږي باران چې ووري دعا قبلېږي کنا مې غواړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې رنځور به جوړ شي طبیب ورکړه رنځور به جوړ شي طبیب ورکړه دا خپلې لاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې
شګر سپ بسترګې د شونډو تړم ټکور غواړې د انتظار کوڅو کې مړ زړه زمان جن غواړې شور غواړې ستا ته وصال درې په کال کې ناراضي نه راشه لک پستر ګوکی میں خوب شارا راشه لک پستر ګوکی میں خوب شارا چې د دل تن شوګری دړې وړشنا راشه لک پستر ګوکی میں خوب شارا راشه لک پستر ګوکی میں خوب شارا زخم شنډ کې دا د تر پسړي کو کې خوان پرې دا ترخې ترخې لمحې وګې تا جدا جدا زنا یو سره چیرت باندرا ترا ګور زړې وینا راشل پستر ګوکی میں خوب شا راشل پستر ګوکی میں